دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې یو بجې سوځه بوريوال کاکړیم سلامونه میومنه د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټې تازه سرګندونه د افغان او پاکستانو چارواکو اقتصادي خبرې اترې او په کابل سیمه کې د پاکستانو ځواکونو عملیات د خبرونې مهم موضوعات د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او دویونه ځې خبرونې پښتانه په یو شتمه کې او د باختر ستوري هم لرو خو لومړی به له انیسا اجمل څخه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کی د پاکستان پوز وای چې نن یې د خبرې جنسه په تیرا کې لکتر لگا شل وسلوال بچلی دي. افغان چارواکي وای چې په کونړ ولایت کې وسلوالو د پوز په وی پوز کې بریټ کړی چې پکې 19 سرتیری بچل شوې دي او د ترکی پولیسو بیګا د سرګونو مظاهرچیانو د خبرولو لپاره اوخ کې بیان کې ګیس کارول دي. او واست خبرینو تفصیل د پاکستان پوز وای چې نن یې د خبر ایجنسی په تیرا کې لکتر لگا شل وسلوال وجلی او غنشمیرې جبل کړی دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې پوز د هلیکاپټر لاري په تیرا کې د وسلوالو غړ پټن ځایونه په نخ کړی دي. بلخوا وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د دینه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق حکومت او طالبانو ته خواست کړی چې په سمدستي توګه د ډزبندۍ اعلان وکړي. تیر ورځ په نوخار دارالعلوم حقانیه کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې د پاکستان پوز لخوا په قبایلي سیمو کې کومه بمباري روانه ده هغه دې باید ختم کړل شي ځکه چې دې سره حالات لا نور خرابیږي. افغان چارواکي وایي چې په کونړ ولایت کې وسلوالو د پوز په یوې پوستې برید کړی چې پکې 19 سرتیری وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي ویلي چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو د پوز ترمنځ په نښته کې دوه سرتیری جوبل شوي دي. د والي ویان عبدالغني موسمم ویلي د پاکستان پولیس سره نږدې د یو برید وروسته اووه سرتیری لا درک دي. طالبانو د دې پیښې ذمهواري په غاړه اخیستې ده او ویلي دي چې په پیښه کې د دوی یو تن وژل شوی او دوه نور جوبل دي. بلخوا په کورمه ایجنسی کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي پوستې برید کړی چې پکې درې سرتیری جوبل شوي دي. یو امنیتي چارواکي پرون مشال لیډیو ته ویلي دغه پیښه پرون له افغانستان پولیس سره نږدې په شهیدانو ډنډ سیمه کې شوې ده. بلخوا د افغانستان په لغمان کې په دوو بریدونو کې درې کسان وژل شوي او لس نور زخمیان دي. د والی ویان سرحدي ځواک تیر ماښام مشال لیډیو ته ویل لومړی پیښه هغه وخت شوه چې وسلوالو د لینګار ولسوالۍ په لوخیلو کلینیک کې په یو شمېر ښځو چې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره ورغلوي ډزې وکړې. په پیښه کې دوه پولیس او یو وکلن ماشوم ووژل شو او 15 ښځې زخمیان شوې. د والی ویان زیاتوي په بله پیښه کې هغه وخت 15 عام وګړي زخمیان شول چې د علي شنګ ولسوالۍ په یوې ودانۍ حمله وشوه. په لغمان کې د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. پاکستان او افغانستان په ورپیخو چیلنجونو په شریکه کابو موندلو لپاره رضا شوی دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار او افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په اړه کې د ملاقات پر مهال کړې. بلخوا د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر اعلامیه چې پرون خپره شوې وای چې په دغه موقعه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وینا وه چې افغانستان او پاکستان باید خپلې شریکه ګټې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چنن په کابل کې د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي کمیشن غونډه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وای په دوبه کې د وسلوالو طالبانو لاستازو سره لهیلو ډکه خبري کړې دي. دغه شورا وای په دې وروستۍ کتنه کې د وسلوالو طالبانو لزنو اوسنیو پخانی وسلوالو سره د جګړې پر ختمولو د سولې د بهیر په اړه خبري وشوه. د سولې عالي شورا مرستیال امین الدین مظفری پرون مشال لیډیو ته وویل هیله مند چې د سولې دغه خبرې پراختیا پیدا کړي. بلخو وسلوالو طالبانو د دې وروستۍ خبرو په اړه څه نه دی ویلي. خبرینه د مشال ریډیو نوره د خالی پښپا د ترکی پولیسو د زرګونو مظاهرچیانو د خبرولو لپاره اوخ کې بیان کې ګیس او د اوبو ټوپې کارولې دي. زرګونه کسان د وزیر اعظم طیب اردوغان لخوا په انټرنیټ د نوو سختو بندیزونو پر ضد په مرکزی استنبول کې مظاهره کوي. د ترکی صدر عبدالله ګل د نهې په ورځ په هغه قانون لاسلیک وکړو چې له مخې یې چارواکو ته بغیر د یو جج لخوا د فیصلې راتلو د انټرنیټي ویبپاڼو د بندولو اجازه ترلاسه کیږي. تمه ده چې دا مظاهرې به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو قرارداد منصور کړی چې د شام د ولسمشر بشار الاسد له حکومت او مخالفینو غوښتنه کوي چې اجازه ورکړي چې په دا هیواد کې سلګونه ضرورتمندو عام وګړو ته زر تر زره مرستې ورسیږي. د دغه قرارداد منصوري چې مغربي او عربي هیوادونه یې ملاتړ کړی، د شام له نږدې اتحادیانو روس او چین سره تړلې دی. روس او چین د اسد پلویان دي. د دوه اونو د خبرو وروستو دواړو موافقه وکړه چې دا پیغام دې ولیږل شي چې خوراکي مواد، دوایانې او نور ضروري سامان باید د شام په درې کلنه جګړه کې له بندو پاتې شوو عامو خلکو نه منې نه کړل شي. روس په دې خبره زور راوړي چې د قرارداد نه دې د بندیزونو دړکه لرې کړل شي او د دې پر ځای دې د ملګرو ملتونو له سیکرټري جنرال بان کی مون څخه وغوښتل شي چې هره میاشت قرارداد عملی کولو پړه امنیتی شورا ته رپورټ ورکړي. د اوکراین پخانی وزیر اعظم یولیا تیموشینکو د کیف په خپلواکۍ میدان کې له حکومت ضد احتجاج کوونکو غوښتنه کړې چې خپلې مظاهرې دې نه پرېږدي. تیموشینکو چې پرون یې له جیله تر خوشي کېدو وروسته زرګونو مظاهرچیانو ته وینا کوله، وی ویل چې هغه به خپل اولس سره پوره مرستې کوي. برخوا سپینې ماڼۍ له زندان څخه د اوکراین د پخواني وزیر اعظم د خوشي کېدو هرکلی کړی او وایي په اوکراین کې دغه پرمختګ نه داسې ښکاري چې د تاوتریخوالي له کمېدو، د قانون له بدلون، اتحادي حکومت او تر وخت مخکې انتخاباتو سره مرستې وکړي. په پرونۍ اعلامیه کې ویل شوي چې امریکا به د یوې قوي، ثباته، متحد او ډیموکراتیک اوکراین د ملاتړ لپاره له خپلو اتحادیانو روس سره په ګډه کار وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې انیسا اجمل وړاندې کول. د تحریک طالبان پاکستان مذاکراتي کمیټه مشر مولانا سمیع الحق پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې ډزبندي اعلان کړي. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په یو اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره په دریو ورځو سفر افغانستان ته تللی. په ډیر اسماعیل خان کې د یوې غونډې ګډونوالو په قبایلي سیمو کې د نافذ قانون مخالفت کړی دی.
په دغه پروګرام کې تقریبا 50 زیات ځوانانو مشرانو برخه واغستله او چې کله موږ ووټنګ وکړو چې آیا تاسو په خپل سیمه کې کوم قانون غواړئ، نو د اکثریت رائے دار راغله چې موږ په خپل علاقه کې موږ قانون غواړو کوم چې په ټول ملک کې لاګو دی.
د باجوړ اوسیدونکو په خپل سیمه کې په هنتون او کالجونه غواړي.
وادي خو زمونږ سډیر خلکو کړی دي، خو مونږ به د هغه چا مننه کوو، د هغه چا به مونږ احسان منو چې کله مونږ ته عملی او کار په میدان باندې وخی.
د دې ترڅنګ د سیمې پاړه د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دوی اونځي خبرونه پښتانه په یو شتمه کې او د باختر ستوریم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسې. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې ډزبندي اعلان کړي. هغه ویلي چې کچيري حکومت او طالبان دواړه داسې ونه کړي، نو د ده په خبره د تشدد لړۍ به ونه درېږي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبريال راکوي.
په نوخار ضلع کې چې کوم د مولانا سمیع الحق پله مدرسه دینی مدرسه دارالعلوم حقانی هغه کې هغوی د سندونو د ویش په وخت باندې ادعا ویلي وو چې دواړه ډلو له پکار دي که حکومت دی او که هغه طالب وسلوال دي چې دوی ډزبندي اعلان کړي، ځکه چې د دوی په وینا یو ډله هم دغه ډزبندۍ دغه نه کوي، نو دا عملیات په دغه شان جاري وي. او دوی بیا د دواړو ګوندونو دا هم دواړو ډلو نه دا غوښتنه هم وکړه چې نه یوازې ډزبندي اعلان کړي بلکې په هغه باندې عمل درآمد هم وکړي. هغوی په دې موقع باندې وویل چې د پاکستان پوځ لخوا چې کوم بمبار روان نه د قبایلي سیمو بیارېدلو سیمو کې هغه دې هم بند کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په یو اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره په درې ورځنی سفر افغانستان ته تللی دی. نوموړي د خپل سفر پر مهال د افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون له نورو افغان چارواکو سره هم لیده کاته کړې. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار چې کوم دی، هغه په درې ورځنی سفر باندې دا وخت د کابل کې دی. اقتصادي غونډه کې دونکو د کوم چې پرون، نن او سبا درې ورځې به جاري، په هغه کې به دا ګډون کوي. ولې تیره ورځ د پاکستان د خزانه وزیر چې کوم هغه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره ولیدل. په دغه محل د ملاقات پر محل د دوانو غړو دا وینا وه چې پاکستان او افغانستان چې کوم دي هغه مشترکه دغه چې کوم دي چیلنجونو سره مخ دي او دشمنان چې کوم دي هغه هم مشترکه دي. نو دوانو ملکونو له په ګډه سره کار کول په کار دي چې دا کومې ستونزې دوانو ملکونو ته رامخې دي چې د دې په ښه شان باندې مقابله وکړلی شي. د دې نه علاوه د دوانو چارواکو دا هم وینا وه چې کوم پاکستان دا وخت لګیا دی د افغانستان په بیا ودانۍ کې کوم مرسته کوي اسحاقدار وینا وه. نو هغې په حق له پاکستان خپل پوره کوشش کوي چې افغانستان کې واری بیا امن قائم شي، افغانستان بیا لکه په شان امن او سوکالي پکې راشي. نو دغه مهال د حامد کرزی وینا وه چې لکه موږ د پاکستان چې کوم کردار دی د هغې ستاینه کوو او موږ غواړو چې دوانو کوم مشترکه دشمنان دي چې د هغې خاتمې لپاره په ګډه سره کوششونه وکړلی شي. د دغه مهال د حامد کرزی سره ملاقات په مهال د خزانې وزیر اسحاق ډار چې کوم هغې د نواز شریف نیک خواهشات اظهار هم حامد کرزی ته وکړلو. د دې نه علاوه افغان د پاکستان چې کوم خزانې وزیر دی هغه به په جلال آباد کې چې کوم سینټر جوړیږي د کډنی سینټر هغه دوره دغه شان نشتر کډنی سینټر چې کوم دی نه علاوه تورخم جلال آباد سرک چې کوم دی هغه معاینه به کوي او په بلخ یعنی مزار شریف کې چې کوم پونتون دی صدا د پاکستان په اولنۍ وزیر اعظم پونتون چې کوم جوړ شوی دی لیاقت علی خان د هغه دوره به هم کوي او په دغه محل د دوانو ملکونو ترمنځ چې کوم مرستې دي نو د هغه په نور زیاتولو په چارو هم خبرې اترې به کوي.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونی م بجا
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په درینی م بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي په دې ورستیو کې د پاکستانی حکومت او د وسلوال پاکستانو طالبان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه وای چې دواړه خواوې د سولې خبرو اترو ته ژمنې نه وي او نه یې غوښتل چې پر مخ ولاړ شي. دوی هم دا راز وای چې د پاکستان حکومت د تروریزم پر ضد جامع کړنلار نه لري. همدا لامل دی چې د دوی په وینا په اترهګرو پیښو کې د ډیروالي رامستکیږي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبريالانو کوي.
د پاکستان د سیاسي چارو څارونکو په دې ورسته کې د پاکستانی حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه وایي چې د دې خبرو بنسټ په بدنیتۍ او بې باورۍ ایښودل شوی او ځکه له ناکامۍ سره مخ شو. د دې هیواد د سیاسي چارو څارونکو دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د دې هیواد د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سورې خبرې اترې ځنډیدلې دي او د راپورونو له مخې د پاکستان جنگي الوتکو د شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت پټل ولسوالۍ کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو بمباري کړې ده چې په ترڅ کې لږ تر لږه نه وسلوال وژل شوي دي. پاکستاني پوځ دا هوایي بریدونه په داسې وخت کې کړي چې وسلوالو طالبانو د رواني میاشت په 18 نیټه هغه درویش پرمته شوي پاکستاني سرتیري وژل چې په 2010 میلادي کال کې لمومند جنسي څخه تختولي وو. د سیاسي چارو څارونکو عقل یوسفزي په دې ورسته کې د پاکستانی پوځ د بریدونو او د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د ځنډیدلو په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت او وسلوال طالبان دواړه خبرو ته ژمن نه وو.
دا که چې کوم تاثر چې د مذاکراتي عمل چې دی دا د غټې تیاری نه یا د نیکنیتۍ نه بعد شویو یا شروع شویو نه بالکل دا غلط و. دا صرف د داود هدف پورې محدود و او عملاً چې دی نو نه طالبان دغې ته تیار وو او نه د پاکستان حکومت یا د پاکستان فورس چې کوم دي هغې دې ته تیار وو او نه نیت چې هغه ټیکو چې نواز شریف صاحب د اعلان کړی د هغې نه بعد هر ورځ پاکستان کې یو غټ واقع شوی ده او د هغې په نتیجه کې تر اوسه پورې تقریبا درین تو خلق کی دی هغه وجه رشید ما خو خیال دار چې هغه بنیاد چې دغه په غلطه طریقې باندې بنته باندې خو ده شو.
عقیل یوسف زوی چې داسې بریخي چې پاکستاني پوسټ په پراتلون کو سو میاشتو کې د افغانستان پولی تسیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې ستر عملیات پیل کړی. ویل کیږي چې د افغانستان پولی تسیرمه په شمالي وزیرستان کې د محل د القاعده او حقانی شبکې د غړو مرکزونه او پټنځایونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې پر بهرنۍ ځواکونو او افغان ملي اردو بریدونه کوي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه خادم حسین په دې اړه وایي چې د پاکستان حکومت او پوسترو سپورې د تروریزم پر ضد کومه کوټلې کړنلار نه لري.
پاکستان د ریاست تروسه پورې د دشدرده د کوم عمل یا د انتحاري او پکې د کوم عمل روان دي د تیرشو دیش پر نه پد او پورا یو بشپړ جال لري او درسته پورا لائنونه لري او سره ور سره دی فوجی انفراستراکچر ملری او نظریتی انفراستراکچر ملری د هغه په ضد د پاکستان ریاست لاره کامیاب شوی دی چې یو عمومي او یو جامع او یو مربوطه تګلاره وټاکي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جنوري په 9 نیټه له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو لپاره کمیټه وټاکله تر څو له هغوی سره خبرې اترې پیل کړي، خو دا خبرې هغه مهال د ځنډ ښکار شوې چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشت په 14 نیټه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو بس د ځانمرګي برید مسولیت ومانه او همدارزی د تېر دوشنبې په ورځ په 2010 میلادي کال کې د مومند ایجنسۍ له یوې امنیتي پوستې څخه تښتول شوي درویش سرتېري ووژل.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دلی ټایمز او رسپانې د پاکستان د حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې روانو مشکلاتو ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي چې د دروست اف سی ځواکونو د وژنې د پیښې وروسته مذاکراتي پروسه د ځنډ ښکار شوې ده او حکومت له طالبانو سره د فروری د دزبندۍ غوښتنه کړې ده. روانو حالاتو ته په کتو سره په مقاله کې د ضرورت سره سم استراتیجی په ګوته شوې ده. د مقالې تفصیل مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي که څه هم تحریک طالبان پاکستان د پاکستان له حکومت سره په مذاکراتو کې بوخت دي، په دې وروستیو کې په ملک کې د ترهګری بریدونو له امله د حکومت صبر په ختمېدلو ښکاري. د رسپانه په خبره مذاکرات د اف سي ځواکونو د ډیر ویشتو سرتیرو د وژنې پس ګډوډ شوي دي چې د 2010 راهیسې طالبانو تښتولي وو. د پیښې په ردی عمل کې د پاکستان حکومت تر هغه پورې د مذاکراتو له جاري ساتلو نه انکار کړي تر څو طالبان دزبندي ونه کړي. بلخوا په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د پوسټ په هوایي بمباري د بارنیو وسلوالو په ګډون وسلې او د بمونو جوړولو مرکز لمینځه تللی دي. مسلس واکونه وایي چې دغه هدفي وژنې د دې لپاره وشوي چې طالبان او د هغوی ملګري دې ته تیار کړي چې په خپل دوی د مذاکراتي عمل د بحالولو غوښتنه وکړي. رسپانه لیکي په تکتیکي لحاظ سره دا وخت نه وخت د حکومت او پوست په لاس کې دي او دا فیصله به بیا طالبان کوي چې آیا خبرې اترې بحالېږي او که نه ختمیږي. په داسې حالاتو کې ستراتیژیکي فیصله اوس هم د طالبانو په لاس کې ده، ځکه چې دوی انتخابوي چې کله او چېرته بمبل برید کول. رسپانه لیکي د حکومت تویاندو بیانونو نه دا واضح حقیقي چې حکومت اوس هم له طالبانو سره د خبرو اترو امید کوي. دا چې آیا دغه هیله به پوره شي او کنه وخت سره به معلومیږي، خو که د طالبانو ریکارډ او نظریه ته وکتل شي نو د ډېر کم امکان ښکاري او یوازې یو موجزه بدلولی شي. ډیلی ټایمز لیکي د دزبندۍ غوښتنه چې حکومت یې اوس کوي په کار بچ دا د خبرو اترو د شروعاتو لپاره په سر کې شوی وي. رسپانه دا یو حیرانونکې خبره بولی چې اوس د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت ته خپل احتجاج وړاندې کړي او له هغوی د مرستې غوښتنه کوي، چې د دوی په خبره غیر تصدیق شوی رپورټونه وایي دروشت اف سی اهلکار د افغانستان په خوره وژل شوی دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکر سرتاج عزیز په مالی کې د سارک په غونډه کې دغه مسله د خپل افغان سیال سره سیړلې ده او د هغې رضینامې یادګیرنه ورته کړې چې په ترکیه کې په درې اړخیزه غونډه کې په دې خبره اتفاق شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحدي سیمو کې به بریدونه کیږي. خو رسپانه لیکي دغه غوښتنه نه ښکاري چې څه معنی لري، ځکه چې کچري دغه پیښه په افغان خاوره شوي هم وینو کې دي شي چې د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې د سرحدي سیمو سره نږدې شوي وي، چېرته چې حقاني شبکه مولانا فضل الله او د تحریک طالبان پاکستان ځینې کړې موجود دي. په دغه سیمو کې د افغان حکومت رټ ډېر کمزورې او بې اهمیته دي. رسپانه لیکي حکومت او پوځي انتظامیه ته په دې پوهېدل پکار دي چې د منظم دښمن پر ضد به د یوې نه بلکې یو شمېر پوځي کاروایانو ته ضرورت وي. رسپانه د دې لپاره قوي سیاسي ژمنه مهمه بولي او زیاتوي چې د ترهګرو د فعالیتونو پر ردی عمل کې به د تکتیکي او جوابي کاروایي پر ځای ستراتیژیکي کړنلارې ته ضرورت وي.
ملیحه امیرزاده وه. په ډیر اسماعیل خان کې په یو سیمینار کې پردي بحث ودی چې په قبایلي سیمو کې نافذ قانون قبایلي ولس ته څه ستونزې جوړې کړې دي او د په دې قانون کې څه او څه ډول بدلون پکار دی. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې اورو.
د هفتې په ورځ د ډیر اسماعیل خان په نېشنل کلب کې د اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن په حواله یو سیمینار وشو. د سیمینار بندوبست غیر حکومتي ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز له طرفه شوی و. موضوع دا و چې د اف سی آر په وجه قبایلون د کوم مشکلاتو سره مخامخ دي، دغه مشکلاتو مخنیوي او په اف سی آر کې د بدلون راوستلو دپاره د انډیا سره کول پکار دی د موضوع په مطابق سلور کسانو معلوماتی تقریرونه وکړل چې ور سرا د سوال جواب او تجویزونو لړۍ هم روانه وه. په دغه موکې مشال ریډیو د غیر حکومتي ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز کوارډینیټر شمس محمد نه پوښتنه وکړه چې په دغه رنګ سیمینارونو نه قبلیون ته څه پیغام ورکول مقصود دی. دا غوی جواب په دا رنګ و
په دغه پروګرام کې تقریبا 15-20 زیات ځوانانو مشرانو برخه واغستله او چې کله موږ ووټینګ وکړو چې آیا تاسو په خپل سیمه کې کوم قانون غواړئ، نو د اکثریت رائے دار اغله لا چې موږ په خپل علاقه کې موږ قانون غواړو کوم چې په ټول ملک کې لاګو دی. نو زه دا وایم چې دا خو ټیک دا موږ په دې معمولی ووټینګ باندې فیصله نشو کولای چې خامخا د اف سی آر ختم شي او ملکی قوانین دراشي، خو دا دغه تحریک طرف ته یو برخه ده، یو قدم دی، او عوامو کې شعور پیدا کولو لپاره زما په خیال هم دا قسم هڅې پکار دي. هم په دې په ذریعہ باندې په قبایلي عوامو کې دا شعور راځي چې موږ په خپل علاقه کې د امن راوستلو لپاره د ترقۍ لپاره موږ لسه فیصله کول پکار دي.
ډاکټر نسیم سباد د اف سی آر په وجه د انساني خصوصا په قبایلي سیمه کې د ښځینه د حقوقو پایمالي داسې بیان کړه.
په اف سی آر شې کارت څه هوي او کا باد هوي، خو چې یو خبره ته سوچ وکړي چې د انسانیت په حیثیت سره چې تو سره درې حق نوي، اپیل، وکیل او دلیل، د زون په صفوي شې یا د جرم په نزون خلاصول شې کا د درې شای حق نه لري، نو دا د بنیادی انساني حقوق خلاف ورزي ده. قبایلی سیمه شې خو زنانه اسې هډیر یو ورسته دي، خو بیا چې اف سی آر په ټوله معاشره باندې اثر اچولې دي د قبایلی نو پښې د شزونه حقوق دمر ورسته تللی دي چې اخو دې اچې کیما د کونی عمر وو بالکل د هر حق نه محروم.
د قطبی سیمو مشنی سیکرټری سنگی مرجان مسعود وویل
موجوده حالات شو خو دا حالات چې بندوق بردار زور نه اشیار څوک چلاوی نه چلاول شي زهر نه حالات شي، خو دا چې کوم ریفارم شوی دی کنه، زه دا وایم چې دا امپلیمنټیشن په کور دی او نور چینجز د پورا فاټا الیکټډ منډیټډ اوس په کور دی چې کوم چینجز غوړي یا کوم قانون جوړي هغه فاټا کونسل ته د اختیار ورکو قوانین درته جوړوي کنه.
یاد دی وی چې په سیمینار کې د قطبی سولی وزیرستان او نیمه قبایلی سیمو جنډولا درزیندنه یو شمیر قبایلی دانشورون، مشرون، پروفیسورون، ډاکټرون، موجوده مغشنی افسرون او د ګومل یونیورسټۍ طالب علمون موجود وو چې کومو په شریکه دا غوښتنه وکړله چې شپږ شله کاله مخکې جوړ د اف سی آر قانون په سمولو کې د نوره نوښتیا نه کېږي.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زای پای تارسی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم د مشال ریڈیو خبرونه را نتیری شو.
نو دی که د خپکی دوست خبره ده وسی واوره کنه.
عجیب خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نو ریډونکو، مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ، لکه څنګه چې مو په دې اعلان کې اوریدل د مشال ریډیو پاین ته ورسی هلته ټول خبرونه په تکرار توګه واوري. د بجوړي جنسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د تیر حکومت لخوا اعلان کړل شوی میډیکل کالج او کیډیټ کالج د زر تر زره سر ته ورسوي، چې دا رنګ د دوی په خبره د قبایلي ولس احساس محرومي ختم سي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رپورت لري.
د باجوړ ایجنسی د سیاسي او ولسی مشرانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې باجوړ کې د تیر حکومت لخوا شروع کړې شوې غټي منصوبې سرته ورسولې شي، چې پکې باجوړ میډیکل کالج او مومندو کیډیټ کالج شامل دي. په دې موخه مشرانو وویل چې د غرنګ فاټا یونیورسيټي دی هم جوړ کړی شي او د هغې دی په ټوله فاټا کې کیمپس جوړ شي چې د رنګ د فاټا د ولس احساسي محرومۍ ختم شي. دې لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی یو مشر عبدالمجید وی همدارز یو بل مشر محمد اللہ ہم له حکومت غختنه وکړه چې خپل وعده دي سرتا ورسوي
لکه د پشکال روزه چې سړی نیولی 18 جنټی او به وبوت سمره تګی کنه نو زه به دا وام چې مونږ ته دغه تندنه سیوا دو کیډټ کالج او د میډیکل کالج ضرورت ده. نو اوس نور تاسو خپل موازنه وکړي. اصل کې چې خبره دا ده یو خو وعده دي کنه لکه وعده خو خلکو زمونږ سډیرو خلکو کړی دي خو مونږ به د هغه چا مننه کوو د هغه چا به مونږ احسان منو چې کله مونږ ته عملی او کار په میدان باندې وخی لکه زمونږ د پاره په دې باندې کار شروع شي دا صرف وعده او ارادې نه دي.
دغه شان مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي طالب علم عمران مومند مشال ریډیو ته وی چې د فاټا یونیورسيټي جوړول سره سم دي حکومت د دې کیمپس هم جوړ کړی. نو موري زیات کړه
د فاټا د یوت او د فاټا د خلکو ډیر یو غرینه خو بوت د فاټا د پاره د خپل یونیورسيټي جوړ شي دا یوت چې کم روسته پاتې شوی دی کې دا مخه تراشي او ټیک شي. نو کله دې سب کیمپسز په نورو ایجنسیانو کې جوړ شي نو دا به ډیره ښه.
کله چې مشال ریډیو د اولس د دې غختنو په اړه د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نو پوښتل نو هغه وی
دا چې د جګړي تیر حکومت کې خدای شي ورکو په پیپلز پارټي حکومت کې چا به د وزیرستان ته شي چا به فلاني ته شي چا به فلاني ته شي خدا په موجوده وخت کې چې کوم زمنګ د فاټا گورنر دی د سره زمنګ نور د فاټا ای سی ایس ته یا هیلت ډپارټمنټ والے دی هغه ټول به خبره باندې موږ ګریو او بلې باندې ګریشي دي د دې لپاره بلډینګ دی زمنګ د هډ کوارټر هسپتال دندا یو نرسنګ بغته سکول هم دی هاستل هم دی او هغه بلډینګونه ډېر کټ کټ بلډینګونه دی هغه سره تیار دي خواته سره د هډ کوارټر هسپتال دی هغه کې دا موږ شروع کولو والے یو خدا خو به داسې پوښتنه کیږي چې نن اوسه ثواب کیږي ان شاء الله دا باندې زر تاسو ګوره چې به دا بلډینګ کې به دا کولای کی ان شاء الله تعالی.
د ذکر ورډ چې تیر حکومت د باجوړ میډیکل کالج مومندو کې کیډټ کالج پڑھ چینار کې د آئی ٹی یونیورسٹی او ایف آر کوارٹ کې د فاټا یونیورسٹی منظوري ورکړې و. خو د فاټا د ولس په وینا چې لا تر دې دمه یو منصوبه هم نه ده عملي کړې شوې.
تاسو مشال ریډیو اورئ د خیبر پښتونخوا چارسدي ضلع په شبګدر تحصیل کې د ماندیزی نومي کلی سکول چې پکې تر اتم جماعت پورې تعلیم ورکول کېږي حکومت یې تر لسم جماعت یعنی های سکول د جوړولو اعلان کړی. خو د څو کلونو تیرېدو باوجود سکول په عملي توګه نهم او لسم جماعت نه لري چې له وجې د دې کلی ماشومان تعلیم پسې لرې سیمو ته ځي او له مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال ریپورت لري.
د شبقدر په مندیزو کلی کې شل کالونه وړاندې جوړ شوی یوازینی سرکاري میډل اسکول تیر حکومت تر د لسم جماعت پورې د اپګریډ یعنی د لوی کولو اعلان کړی ولی په دغه اسکول د غټوالي کار نه دی پیل شوی. د دغه کلی ولس وایي چې موجوده حکومت ته باید دغه اسکول لوی کړي چې د هغوی زده کوونکي د لرو پرتو سیمو اسکولونو ته د تګ راتګ نه خلاص شي. هم د یاد اسکول د یو زده کوونکي سره مو خبرې وکړې او ورنمو لري اسکولونو ته د تګ راتګ د ستونزو په اړه وپوښتل.
عباس جی نن نک دوه کاله مخکې دغه کلی چې دا اسکول به مونږ هایي هو اوسه پورې تا لا خای نه شو مونږ بیا دا تم پاس کو نه بیا ډېر لور سکولون ته زو او دا لارم ډېر غډې وډې دی او خرچېم ډېر لګي او غریبانان هلکې نو دلته ډېر هلکې دی خو چې کدا سکول لا ته خای شو جین بیا برا ته ډېر سہولتې.
د ووم جماعت یو بل ماشوم خالد عثمان وویل چې د هغوی د کورنۍ مالی حالت کمزور دی او نشي کولای چې ګنې د لری سیمو سکولونو ته د تګ راتګ لپاره ځان له سایکل واخلي او یا بیا د کرای په گاډو کې لاړ شي.
وځه دا خای شو ته ډېر پیدا شي مونږ کړي ته ولندي ډېر هلک عمر دي هغه اسکول یو ګنټه لاره سیکل ته نشه پیدل به تګم نکیږي او سیکل هم ګران دی شتور به وسم نشته مطالبه دی چې موږ ته خای کوم ته لند می اوس دغه سبق هم وایو.
د یاد کلی اوسیدونکو او د شبقدر په سرکاري کالج کې د دیار لسم جماعت زده کوونکو ځشان نمو پختل چې د هغه په نظر د نهم او د لسم جماعت زده کوونکو ته کوم قسمه مشکلات پیښ دي.
ما خپل جی په 2007 کې د زنا اتم پاس کړی دی او بیا چې کلم بټګرام کې اډمیشن وکړ نو موږ ته ډیر زیات تکلیف وو. یو خو زمونږ د علاقې او زمونږ د کلی غربت هم ډیر زیات دی او کله چې موږ هلته اډمیشن وکړو موږ بتلو نو موږ به پیاده تلو کله پیاده کله ګاډي پورې ختی نو ډیر مشکلات پوراته.
بیا مو د سکول د هډ ماسټر اکبر علی نه د سکول د ماشومانو د شمیر په اړه پوښتنه وکړه.
په دې سکول کې تر اوسه پورې تعداد د دریو کلاسو د شپږم اووم اتم 133 دی، او کم چې د اتم کسان مونږ فارغ کړل او دنه لاړل نو دا غوی تعداد 15 شو.
او د یاد کلی ولس وویل چې په کار ده چې د هغوی په میډل اسکول کې تر د لسم جماعت پورې سبق خایل شروع کړی شي. نو د دغه ولس دغه غوښتنه مو د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي او چیئرمین سټینډینګ کمیټې سیکنډري ایجوکیشن عارف احمد زی سره شریک کړه. عملی کار ور باندې نه و شروع شوه، نو هغه به کوشش کوي چې نه یوازې په یاد اسکول بلکې په نورو داسې منصوبو هم کارونه پیل کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوه. له انیس اجمل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
دا پاکستان پوسټ وای چې نن یې د خبر ایجنسی په تیرا کې لږ تر لږه شل وسلوال وجلې او ګڼ شمېر یې جوبل کړي دي. دا په داسې حال کې چې دا چې د دین وړاندې د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق حکومت او طالبانو ته خواست کړي چې په سمدستي توګه د ډزبندۍ اعلان وکړي. افغان چارواکي وایي چې په کنړ ولایت کې وسلوالو د پوسټ په یوه پوستي برید کړی چې پکې 19 سرتیري وژل شوي دي. طالبانو د دې پیښې ذمہواري په غاړه غسې ویلي دي چې په پیښه کې د دوی یو تن وژل شوی او دوه نور جوبل دي. بلخوا په کرما ایجنسی کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي پوستي برید کړی چې پکې 3 سرتیري جوبل شوي دي. دغه پیښه پرون له افغانستان پولیس سره نږدې په شهیدانو ډنډ سیمه کې شوې ده. پاکستان او افغانستان په ورپی خو چیلنجونو په شریکه قابو مندل لپاره رضا شوی دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار او افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په اړه کې د ملاقات پر مهال کړی. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په دوبه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره لهیلو ډکه خبرې کړې دي. د سولې عالی شورا مرستیال امین الدین مظفری پرین مشال ریډیو ته ویل هله مند چې د سولې د خبرې پراختیا پیدا کړي. بل خو وسلوالو طالبانو د دې رښتیا خبره پړه لا سند ویلې. د خالی پشپره ترکی پولیسو د زرګونو مظاهرچیانو د خبرول لپاره اوخکی بیان کې ګیس او د بوتو په کارولې دي. زرګونه کسان د وزیر اعظم طیب اردوغان لخوا په انټرنیټ د سختو نوو بندیزونو پر ضد په مرکزی استنبول کې مظاهره کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو قرارداد منظور کړی چې د شام د ولسمشر بشار الاسد له حکومت او مخالفینو غوښتنه کوي چې اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې ملیونونو ضرورتمندو عامو وګړو ته سر تر سره مرستې ورسیږي.
د خبرونو لنډیز مو اوریدو. درنو اوریدونکو، اوس هم د خبرونه په دې دون مایک تاسو د مشال ریډیو 219 خبرونه وړاندې کوو. لومړی خبرونه چې اسمت ساروان او شاهین بنیری تیار کړی، راځي چې ورته غوړ سو. د خبرونه پښتانه په یوشته مکینو میږي.
پښتون په یوشته مکی
ستړمشه اوریدونکو، په تیرو خبرونو کې تاسو د پښتنو په ټولنه کې د علمی بیداری او اصلاح لپاره د ځینې تحریکونو په اړه واورېده. د نن په خبرونو کې بحث کوو چې آیا په میډیا کې د پښتنو کم تصویر وړاندې کیږي، دا رښتینی تصویر دی او کنه. موجوده وخت د انفارمیشن ټیکنالوژي دور بلل کیږي. د ریډیو، ټلویزیون، اخبارونو او مجلو په ګډون اوس د انټرنیټ په وسیله خلک د یو بل سره فکرونه او معلومات شریکوي. په یو لمحه کې د نړۍ د یوې برخې نه بلې برخې ته معلومات استول کیدی شي، او دغه شان میډیا د خلکو په نفسیاتو او رویو ډیر ژور اثر پرېږدي. په میډیا او د مغربي لیکوالانو په لیکنو کې د پښتنو عکس څنګه ښودل شوی دی یا د دوی پیجنګلو څنګه شوی ده؟ په دغه اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وای
پوری جی کز تاسو ته د 200 کالو تیشو 200 کالو ایثار کی تمه ته کی دما بلندو ټکو کې نو هغه بدای سی چې اول کې خو د برتانی او د نور ملکونو د ارستو د امریکای چې کم دلته حاکمان پاتې شو یا بیا محققین پاتې شو یا بیا دلته اوسارن پاتې شو په مختلف شکلونو کې د چارواکي پاتې شو د هغې چې کوم لیکونه خطونه یا کتابونه موجودي وو په هغې کې د پښتنو کوم قسمه ریپرزنټیشن یا عکس
ودل شوی دی نو هغه عکس لبد تر ډیره حد پورې نور دنیا هم تسلیم کړی دی. هغه بنیاد د پښتنو د سیاسي او سماجي غړخونو تجزیه کوي او هغه تر ډیره حد پورې د ښارونو کې اوسېدونکي پښتنو هم تسلیم کړی دی په یو غیر شعوري طور باندې. هغې کې دوه درې سیزونه وو. یو سیز په هغې کې دا و چې پښتانه بحیثیتي مجموعي دا یو ان ګورنیبل ریس دی. یوازې یو داسې نسل دی چې دوی باندې حکومت نشي کېدی یا دوی د حکومت یا د ریاست چلولو قابل نه دي. د دې اهلیت لري، دوی د جنګ کولو اهلیت لري. دا یو ملیټنټ ریس دی، دا یو جنګیالی قبیله، یو جنګیالی نسل دی او تر څو پورې چې دوی داسې قسمه مالی وسایل نیور کړشن تر وخته پورې دوی جنګ کوي او چې څوک ورته زیات مالی وسایل ورکړي نو هغې په طرف به نورو خلکو سره جنګ کوي. چې پښتانه یو دراصل دی چې نه پخپي بله په ځان حکومت سلطنت یا ریاست کولی شي او نه بل نور خلک په ځان ریاست یا سلطنت کوي. د دې د وجې نه چې د برطانیې خلکو یا وروسته بیا د پاکستان یا بیا د هند خلکو یا د وسطي ایشیا خلکو د پښتنو سره ساتلې نو دا خبر به عموما په ذهن کې وه. دویمه خبره چې کوم هغې کې وه او هغه لپاره داسې عجیبه سره خبر ده چې دا خلک په خپل مذهب ډېر زیات مهین دي او د مذهب دپاره هر هر شی کوي کوم چې مین تر جنګ پورې ځان وژلو پورې خلک وژلو پورې تیار دي او دا د نورې ټولې دنیا د مسلمانانو نه مختلف قسم مسلمانان دي. دا عمومي طور باندې نیکې په امریکا کې د یورپ په نور ملکونو کې او د اټک نه اخوا په پنجاب کې عمومي تاثر سره پښتنو ته چې کله کتل کېږي نو دې تاثر سره داسې کتل کېږي او ورسره څنګه معاملې کوي هغه هم دغه شان تاثر کېږي.
ځینې کارپوهان بیا دا هم وایي چې په اوسنی تاریخ کې د نړۍ لوی سیاسي پیښې د پښتنو په وطن کې رامنځته شوې، لکه د سوویت یونین پر ضد جهاد او د ترهګرۍ پر ضد جګړه. له دغه وجې د پښتنو یادونه په میډیا ډېره وشوه او خلکو دا فکر وکړ چې ګنې دا ټول هر څه د پښتنو د وجې کېږي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر او خبریال امتیاز ګل په دغه اړه وایي:
یو خبره خدا دا چې اکثر د خلکو د خارجي میډیا چې دا دی خو پټوله خبره پوئږي نه په پښتنو پوئږي نه او ځکه دا غي نظر کې چې پښتنه دی هغه بس ټول جنگونو په جنگونو اخته دي او ظالمان دي. او دویمه خبره دا ده چې دا تقریبا دیرش کالو راسه سونه چې ستوندې دي هغه د پښتنو علاقو کې شروع شوی، کدا افغان د روسانو خلاف جهاد او یا د طالبانو خلاف دا ترهګرۍ خلاف دا جنگ دی، دا ټول مغه د پښتنو سیمو کې دی. او درېمه خبره دا ده چې هغه خلک چې په خوا به د امریکې کومک سره هغې مجاهدینو کومک خلکو کې دا نور خلک داسې راجیګ شو که هغه حکمتیار دی که ملا عمر دی که حقانی دی ټول هم پښتنه دي، نو په خوا به هغې مجاهدینو اوس هغه ټرستان جوړ شوی دي او هم د هغې په وجه هم دی د پښتنو په وجه د هغې امیج چې دی زکه خراب شوی دی.
ډاکټر خادم حسین وایي د پښتنو وطن ډېر ستراتیژیکي اهمیت لري او د نړۍ په قانونو کې یو لوی او لرغونی قام دی او چې کله په دې سیمه کې سیمه ییزو او عالمي قوتونو خپل ایجنډا مخ پر وړاندې بوتلل غوښتل نو د پښتنو یو داسې تصویر راخ کلو چې د هغوی په ګټه او د پښتنو په تاوان تمام شو. نوموړی زیاتوي:
مطلب دا چې خلک ته د نورو ډېرو خلکو نه جدا کړي او د هغې په عمومي طور باندې د هغې سټیریوټایپنګ وکړي، هغې عمومیت په بنیاد د هغې تصویر پیش کړي، د هغې تصویر وړاندې کړي، د هغې وړاندې کړي. په دې شکل کې چې کوم د پښتنو په شکل کې، نو دا یوازې سماجي ریډکشنزم نه و، دا بایولوژیکل ریډکشنزم هم و. لکه څنګه چې پخوا دا یو تصور و چې کوم سپین پوستی دی نو هغه کې به اړلي وي، نو دغه شان دا چې کوم پښتون دی نو بول هډ دی هغه به کمک کوي، زر غوسه کېږي، هغه به زر تور وباسي، هغه به زر جنګ کوي. نه پوهېږو چې شیرشاه سوري بیا څنګه حکومت کوي او نه پوهېږو چې بیا احمد شاه ابدالي څنګه
انجلینا د آیرلینډ اوسیدونکو دا اوسوسی د پښتنو په جبا ادب او کلتور سړنې پیل کړې دي. وای په مغرب کې په میډیا کې د پښتنو د کلتور او ټولنې په اړه مثبت راپورونه ډېر کم راځي او د پښتنو په جنګلو د سغدریزو په توګه کیږي. انجلینا زیاتوي
Over here, the only stories really and messages that we receive via the media, the Western media, has to do with activity of Taliban.
دلته چې مونږ ته کوم پیغام یا راپور د مغربي میډیا په وسیله رارسي، هغه د طالبانو او یا د سختریزو د هلو ځلو په اړه وي. مونږ چیرې هم د ولس او یا د هغوی د کلتور په اړه د ښو خبرو په اړه نه خبرېږو. هر وخت په مغربي میډیا کې دا کیسه اورو یا ګورو چې په دغه سیمه کې د ښځو سره څنګه سلوک کیږي. رښتیا دا دي چې پښتانه مونږ ته هم دغه شان وړاندې کیږي لکه څنګه چې ما وویل. نه، بالکل نه، دا په مکمله توګه یو طرفه تصویر دی. ما ته د رحمان بابا او یا غنی خان په اړه څه معلومات نه وو. ما چیرته د دوی په باره کې هډو څه اورېدلې نه وو. تر دې چې یو نیم کال وړاندې ما خپلې څېړنې پیل کړې، ما چیرته د رباب په اړه نه وو اورېدلې، نه مې د پښتو ادب او پښتنو د رسمونو په اړه اورېدلې وو، ځکه چې دا خبرې په میډیا کې نه راځي. دا هر څه یو طرفه دي او میډیا منفی خبرو ته ډیر پام کوي.
انجلینا وای پښتانه ډیر سپیزلی کلتوري قدرونه لري او چې هغه څومره هم نور زده کړې کوي د پښتنو کلتور ټولنه او ادب خوښیږي. اوریدونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه بل ونه بعد د یو بل موضوع سره تاسو په خدمت کې راځو. تر هغه د خدای پامان.
پښتانه په یو اشتمه کې 19 پروګرام درته شاهین بونيري وړاندې کاو او سم تاسو پام د مشال ریډیو بلې 19 خبرونه ته راړو چې د باختر ستوري نیمېږي. دا د مشال ریډیو کلتوري او ادبي خبرونه ده. د دې خبرونې کوربه باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عابد يم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسي کوربه يم. پنننې خبرونه کې به د امیر حمزه خان شینواری د شلم تلین په مناسبت د وسنی اثر په شاعرانو د هغه د شاعرۍ په اغیز یو ریپورت ولرو. بیا بل یو زلمی شاعر سره د هغه د شعر په اړه د زړه خواله ولرو او په آخره کې به د میندو د سندرو په فولکلوري ارزښت هم ریپورت وړاندې کوو. کور ترازو د فروری په 13 نیټه د نابغه شخصیت او د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری شلم کلین په لارو بر کې پښتنو ولمانځه. حمزه بابا د شلمی پیړۍ داسې یو شاعر چې د پښتو د کلاسیک او معاصر شعر ترمنځ د پل حیثیت لرلو او په داسې وخت کې د شعر میدان ته راووت چې په کلاسیک شاعرۍ سربیره پښتو شاعري ولسی رنګ خپل کړی و. د حمزه بابا د شلم تلین په مناسبت مو په پښتو شعر د هغه د شاعرۍ په اغېز څو تنه ادیبان په دغه رپورټ کې درغږولي دي. دغه منظوم کلام چې ارواخاد رفیق شینواری په خپل خواږه او زړه ته پریوتون کې غږ سندره کړي د ارواخاد امیر حمزه خان شینواری دی. حمزه بابا د شلمی پیړۍ داسې نوښت ګر شاعر چې پښتني ښکلا ته یې له پښتني روایاتو سره سم سمبولونه وکارول او په لره بره پښتونخوا کې ګڼ شمېر لارویان وموندل. دا چې په پښتو شعر د امیر حمزه خان شینواری څومره اغېز خور دی او څه ډول شاعري یې کړي دا پښتنه مو د کره کتونکي استاد نجیب منلي مخې ته کېښوده. نوموړي په ځواب کې وویل چې د حمزه بابا د شاعرۍ اغېزه په اوسنۍ شاعرۍ خوره ده او داسې شاعري یې کړي چې پښتني ارزښتونه یې له شعریت سره پیوند کړي.
حمزه بابا په غزل کې نوی فکر پښتون فکر دی. د هغه نه وروسته ګڼو شاعرانو همدغه لار کړې ده او هغه تصاویر چې پښتون شخصیت د ښکلا او د شعریت سره تړي هغه یې په خپلو شاعرانو کې پاللی دی. نو د حمزه اثر په ټولو ځوانو شاعرانو باندې په دغه برخه کې دی چې یوازې د تغزل اړخ ته یې پام نه کړی، د تغزل تر څنګ یې د پښتون د اطلاع خبره هم کړې ده او دا دواړه سره داسې یو ځای کړي چې نه بېلېدونکي دي. نو د حمزه د شاعرۍ او د حمزه د اثر په نوي شاعرۍ باندې د تصویرونو په جوړولو کې دی او دغه تصویرونه
شاعر او لیکوال گلستان غالب وایي حمزه بابا په شعر کې نوی طرز تفکر رامنځته کړو.
حمزه بابا چې لری و د بری پښتونخوا ته په نړۍ کې هغه یوازینی شخصیت و. هغه په پښتو شعر کې یو نوی طرز تفکر رامنځته کړ چې هغه نورو راتلونکو شاعرانو ته لیکوالانو ته حروف ورکړ چې پښتو شعر او بالخصوص د پښتو غزل کومه شبه لیکل شي. او حمزه بابا زموږ د پښتو د غزل پلار چې ورته وي هغه زموږ د پښتو د غزل استاد دی. ټول اوس کوم شاعران دي د هغه په پل باندې به قدم کې فخورې دي وکړي چې د هغه هغه څه چې د هغه ارمانونه و د هغه هیلې و هغه چې سرته رسولي دوی هم هغسې وکړي شي خو هیڅوبه پیدا نه شي چې د حمزه بابا ځای ونیسي. هغه بیل شخصیت و.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي تر حمزه وروسته چې پښتو کې څومره شاعري شوي د حمزه بابا د خیال او فکر له اغیزه خالی نه ده.
حمزه بابا خو هغه شخصیت و چې د پښتو ادب په ډګر کې یو نوی مکتب او نوی سبک پرانیسته. ډیر لارویان په دې برخه کې وروزل. د پښتو غزل یې د پښتګۍ مقام ته ورسوله او دغه خیال دغه فکر دغه عاطفه دغه پیغام چې کوم دی دغه په شعر کې هغه یقینا په یو لړ معراج او په یو لړ مقام کې قرار لري. کوو شو موږ هم په پام کې لرو چې د حمزه بابا د شخصیت د ابعاد او بیلابیل اړخونه چې کوم دی هغه د یو علمي سیمینار او هغه د یو نړیوال سیمینار په ترڅ کې معرفي کړی شو. البته د اطلاعات فرهنګ د وزارت د همکارۍ په نتیجه کې
د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د خیبر ایجنسی په لوړګي خوګاخیلو کلی کې په 1900 کال زیږیدل او تر نهم ټولګي پورې رسمي زده کړې کړي، خو د ژورې مطالعې او مشاهدې له برکته د پښتو په بیلابیلو هنري ژانرونو کې تلپاتې آثار لیکلي چې د پښتو ادب لمنه به پرې تل خیرازوي. حمزه بابا په کال 1994 د فروری په 13 نیټه ومړ او د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې خاورو ته سپارل شوی چې په مزارې ګنبد او ترڅنګ کتابتون هم جوړ شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، جلال الدین جمال یو له هغو ځوانو شاعرانو څخه دی چې په کم عمر کې پخه شاعري کوي. له ده سره مو د زړه خوالې ته رابولم.
جلال اگلا کدارا تو وای چی د سمر وخت نه به شاعری کې او درو سپوري ودی سمر شیرونه لیکلی
شاعری خو لډی ر وخت کوم پنځه کال به برابرۍ خو شاعری می ډی رقم
او سو کلن به
شلت تقریبا رسی
په پنځه لس کلنې کې تاسو شعر ویلې
شعر می مخ کې نه ویلې هغه وخت چې ما شعر خو په جندو او می کولې شو چې د شعر په نوم یو څه شعر ولیکم هغه وخت پنځه لس کلن
نو داسې د شعر نمونه مشته دی به بروسته نورې خبرې کوم البته زه د اولینی شعر چې تا په پنځه لس کلنۍ کې کوم شعر پیژندلې دی د هغه وختونه شعر دې راته ووایه
هغه شعرونه خو به راسره نه وي خو بیا هم ډېر وختینه یو شعر به درته ووایم یو غزل دی خدای را کړی دی ایمان په ګلابونو خدای را کړی دی ایمان په ګلابونو ځکه لمان زما جانان په ګلابونو د ځمکې له ښکلا نه به دې خلاص کړي اے دزمک لخ کولانه بد اخلاص کړي په خی مګد د اسمان په ګلابونو او د راکټ او د ټوپک وشتل لا پریک دا د راکټ او د ټوپک وشتل لا پریک د سوق دینه ولی انسان په ګلابونو او په یو زړه می د غم گرد نه پرزو کیږي په یو زړه می د غم گرد نه پرزو کیږي زړه می درد کوي په ځان په ګلابونو او د دنیا د خلکو ډیر کلی جمالا هم خسته دی هم ودان په ګلابون
ډیر لا دا خو واقعیا تاسو ډیر خپل شعر ویلو ډیر ښه ترکیبونه مو راوستي وو د قافیې او ردیف پخلاینې ته مو پام کړی وو دا راته ووایه چې دغه دومره ښه شعر لیکل ستا د مطالعې له برکته دی معاصر او کلاسیک شعر دې مطالعه کړی دی او که نه کومه بله وجه کېدای شي
خو تر دې مې بیخي مطالعه کم وه خو داسې وخت راغی چې د څلور پنځه میاشتې تقریبا له دې نه ډېره موده شعر مې بیخي نه شو لیکلی بیا مې مطالعه شروع کړه پخوا ما دا سمه نه ګڼله چې سړی د مطالعې له امله ښه شعر ولیکي خو اوس چې څومره ما مطالعه وکړه او هغه یوه موده چې ما شعر نه شو لیکلی په دې پوه شوم چې سړی د مطالعې له امله هم ښه شعر لیکلی شي
یعنې څه دې مطالعه کړه اوسنی شعر دې مطالعه کړه
او بلې د اوسنیو ډېرو ښو ښو شاعرانو ځینې ټولګې مې مطالعه کړې او د ځینو ځوانانو شاعري مې مطالعه کړه او د دغې مطالعې سره سره مې خپل خیال او د حالاتو اغېز پر ما و هغه مې هم یو ځای کړه او ومې کولی شو چې یو څه شاعري وکړي
جمال اگولا کدارا تا ہوئی چی بجلال آباد کی خود اسی ادبی غنڈی ہم شتا دے تاسی زنی ادبی غنڈو لزی اب تواری بی پینزل سورزی نیوی میشتی نیوی ہو کنا
بلے ز عرضی کسی غنڈوی چی خبری گم ہو کولیش چی لات شم زم ورتا او ماشاءاللہ اس وقت کنو نگرہار کی ادبی بحیر دیر خراوان دے او دیر خی غنڈی پکی گی یوانا چی دری سالور غنڈی پخار کی گی
او دغه غوندو ته چې تورزی د دنه هم ساغیز لزان سره راوړي چې ستا شاعری لا پیوړي
بلې ډیر زیاته ز کوایم چې ما شعر پیژندلې د هم دغه ادبی غوندو له برکته مې پیژندلې او چې سلی کله شم هم د ډیر تر ډیر دغه ادبی غوندو اغیز
ډیر مننه کو سرتا یو بل غزل داسې واوروي چې په وسنی وختونو کې لیکلې وي نو خوشاله وشو
غزل نه ژوند ته یو نظم لیکلی هغه به درته ووایم
مهرباني
پسرلی شا پسرلی شا پسرلی شا پسرلی شا د وطن په خړو غرونو کې آباد زندگی شا
واه
د مرګونو ټوپک مات کا ګلابونو کې پیدا شه ته د ژوند د کلی رنگ په رنگونو کې پیدا شه د دې رنگ کلی تصویر تا آبادی شا آبادی شا د وطن په خړو غرونو کې آباد زندگی شا
ډیر ښه
د سپنکی د غره لمنه کې په خوله خوږی ټپې شه د کوچی د خیال کې دې ته د ژوندون خکل شی بی شا د خوخی ډیر خطرونه یې سرو شونډو مسکی شا د وطن په خړو غرونو کې آباد زندگی شا
ډیر ښه
او اد پیغلو شو خو جنو د مستی ارمان پوره شه او زما د لیونی لیونی ارمان پوره شه په مستی کې ورنمات شنه بنګړي او هم مندی شه د وطن په خړو غرونو کې آباد زندگی شه په غزل او په شعرونو او د مینې په خیالونو دا وطن د ژوند وطن شه د نړۍ په وطنونو او نازونه اداګانې د ژوند ټول شاعری شه د وطن په خړو غرونو کې آباد زندگی شه د دوزخ د کلی خلکو نه جنت افغانستان می خدای وساتی په اور کې ابراهیم غوند جانان می ستا جمال باندې ودانه د دې خاورې رنگین شه د وطن په خړو غرونو کې آباد زندگی شه.
اختر ستوری گرانو مینوالو پختو فولکلوری ادب کې د میندو سندرې له زمانو راهیسې را روانې دي او درننه هم دغه ارزښت میندې پالي. کله چې ماشوم ژاړي نو یوه مور یې غېږې ته اچوي او په خپل خواږه غږ داسې سندرې بولي چې د ماشوم ذهن پرې سکون مومي. په همدې فولکلوری ارزښت مو لسو تنو سره خبرې کړي او دغه رپورټ مو تیار کړی دی. ولسی ادب کې د میندو سندرې له پخوانه رواج لري او اوس هم په هر کور کې میندې خپل د غېږې ماشومان په خپلو خوږو سندرو ویده کوي. د میندو سندرې د پښتني ولسی ادب یوه روښانه باب دی. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مشر استاذ ببرک میخیل وایي د میندو سندرې ماشوم ته د روحي تسکین ورکولو تر څنګ پښتو فولکلوري ادب هم غني کړی دی.
د میندو سندرې زموږ او ستاسو د فولکلور یوه اعظمه برخه ده. کله چې موږ د ماشوم ادب وایو تر څنګ د میندو سندرې هم هغه برخه ده چې د میندو لخوا ماشومانو ته د هغوی د روحي تسکین لپاره وړاندې کیږي. مثلا د ویده کېدو په وخت کې کله چې ماشوم وژاړي هغې ته داسې الفاظ کاروي مور چې هغوی ته هغه خپله د مورولۍ مینه وښیي. نو دا هغه
فرشته انوری د غېږې د ماشوم لپاره تر ټولو خوږه نغمه د مور سندره بولی.
یوازینی خوږ آواز چې د ماشوم په غوږو کې پریوزي او هغه غوږو او هغه مغزو باندې کار کوي چې هغه خپل ښي او چپ لاس نه پیژني د مور آواز ده. زما په نظر باندې تر ټولو خوږه او تر ټولو ښایسته نغمه د مور آواز یا د مور لالای ویل ماشوم لپاره دی.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاذه ماویزه وایي چې د میندو سندرې د ماشوم په ژوند او ذهن مثبت اغېز پرې باسي.
ماشوم چې حتی په خبره هم نه پوهېږي خو چې کله د مور غېږې ته ورشي هغه سکون کوي. نو بیا مور چې ورته وایي زار قربان هغه د مینې ډکې خبرې ورته کوي ولې ولې ښه سندرې ورته وایي. دا ډېر مؤثر دی ماشوم په ژوند کې د ماشوم په ذهن کې د ماشوم په شخصیت کې ډېر تاثیر لري.
د ګلالۍ ناصری په نوم یوه میرمن وایي چې خپل یتیم ماشوم به یې تل د میندو په سندرو ویده کولو.
زما خاوند شهید شو او زما دا ماشوم تقریبا د څلورو میاشتو زما په غېږ کې و. نو کله به چې ما دا ماشوم خپل په غېږ کې واچول دا به مې ویده کول. نو بابا ورته ویل چې اهل لو للو بچی اهل لو للو پلار دې تلې په شیبو بیرته نه راځي ستا په کتو. نو دغسې به مې چې کله ویل نو همیشه زما له سترګو نه به اوښکې روانې وي او زما ماشوم به په دغه حالت کې خوب وړه.
که څه هم د میندو د سندرو کوم ځانګړی کتاب په پښتو کې نه دی خپور شوی خو د فولکلور په بیلابیلو کتابونو کې معرفي شوی چې تر ټولو ښې یې استاد حبیب الله رفیع معرفي کړي دي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
سسنگوی